السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په امریکا کې د اعتماد په سپینه ماڼۍ کې نن د ورځې په اوږدو کې له ولسمشر جو بایدن سره وګوریم.
روی فصل تازه روابط افغانستان با ایالات متحده آمریکا بحث صورت خواهد گرفت و طبیعیه که صلح و جنگ افغانستان.
د افغانستان ولسمشر پنجشنبه امریکا ته ورسید. هلته په لومړنیو لیدنو کې د امریکا د سنا مجلس لغړو سره ولیدل. لاغې ډلې مچ مکانل چې د جمهوری پالو مشر دی، مکانل له دې لیدنې وروسته څه ویلي دي؟
مکانل به هیله خوده چې امریکا جمهور رئیس جو بایدن دی افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پروسه وځندوي.
په افغانستان کې د قرنطین موده غځول شوې
چې دوه اونۍ وړاندې کوم محدودیتونه وضع شوي وو، سره د راتلونکې شنبې ورځې څخه به دغه محدودیت د دوه نورو اونیو لپاره وضع کېږي.
نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. د امریکا د سنا د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. امریکا اعلان کړی چې له افغانستان سره د جانسن اند جانسن د کرونا 3 میلیونه ډوزه واکسین مرسته کوي. او د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ ملتان لوبډلې وګاټه. پوره خبرونه. د امریکا د سنا د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. ښاغلي مکانل د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره تر لیدنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې. هغه ویلي طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره زړور شوي او د کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لاهو کوي. مکانل ویلي هیله من دی چې د بایډن اداره په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د را ایستلو پروسه وځنډوي. افغان ولسمشر د پنجشنبې په سهار امریکا ته ورسېد. لومړني بحثونه یې د امریکا د سنا جرګې له غړو سره وکړل. ولسمشر غنی نن د امریکا په وخت ماسپښین په شاوخوا 3 بجو چې د افغانستان د شپې 12 بجې کېږي په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وګوریم. متحده ایالات له افغانستان سره د کرونا ویروس ضد واکسین میلیونونه ډوزه مرسته کوي. رویټرز خبری آژانس د اوجکپوري امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې افغانستان ته به د جانسن اند جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزه مرسته وشي. دا مرسته داسې مال کېږي چې په افغانستان کې د کرونا وبا دریمه څپه د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1916 کسان په کووید ناروغۍ اخته شوي او په دې موده کې 3 کسان هم مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې له 1,12,000 زیات کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې د 4,509 کسانو مړینه راپور شوې. د افغانستان پلازمینې کابل او شاوخوا سیمو کې نن سهار وختي یوه زوروره زلزله شوې. د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د دې زلزلې کچه 15.1 راپور شوې او مرکز یې له کابل شاوخوا 6 کیلومتره لرې چاریکارو ته نږدې یاد شوی. د خواله رسنیو ګڼو افغان کاروونکو د دې زلزلې په اړه لیکلي چې ټکانونه یې خورا زورور وو او دوی ویرولي. په افغانستان کې چې ګڼ خلک یې په خټینو او غیر معیاري کورونو کې اوسي، دغو ډول زلزلو پخوا خلکو ته زیانونه اړولې دي. د امریکا حکومت په پا پام کې لري امریکا د پاوز لسګونه زره ژباړون کې او نور هغه کسان چې د جګړې پر مهال په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره کار کړی له افغانستانه وباسي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي خبر ورکوي. په دې وروستیو کې بهر ته د امریکا د هغو افغانانو د ایستلو کار چټک شوی چې په تیرو دوو لسیزو کې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې. یوې بلې سرچینې ویلي د بایډن اداره په پام کې لري د سګنی دوبي په پای کې او ښایي په اګست کې د افغانان بهر ته ولیږدوي. ریټرز اژانس په د امریکا د استازو جرګې د جمهوري پال غړي مایک مکاول له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانان ښایي متحده عربي اماراتو، بحرین، قطر او کویت ته ولیږدول شي. ازادي راډیو ته غوښتنه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې او موسکو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه ویلي تمه لري د دې غونډې د اجنډا او هدف په اړه وضاحت ورکړل شي. سرګی لاوروف پرون د جون په 23مه په موسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دای د دې وړاندیز څخه خبر شوی دی.
دا غوښتنه ولې اوس کېږي؟ ښایي په جنف کې د پوتین او بایډن له غونډې سره د وخت له پلوه ارتباط ولري. ښایي دا د دې نښه وي چې اروپایان غواړي خپله خپلواکي وښيي. کافي وضاحت نشته او موږ له څه ویلو مخکې باید د دې وړاندیز جزئیات ترلاسه کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جون په 14مه په ژنیو کې وکتل. د اروپایي ټولنې د سرمشریزي په درشل کې فرانسې او جرمني د جون په 23مه د اروپایي ټولنې او موسکو د غونډې د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د دې ټولنې د ځینو غړو له غبرګون سره مخ شو. په روسیا کې د متحدو ایالاتونو سفیر جان سولیوان له دوو میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. سولیوان پرون په اعلان وکړ چې موسکو ته ستون شوی او د امریکا د بهرني سیاست د لومړیتوبونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیاوړو او اټکل وړ اړیکو د جوړولو لپاره د سفارت له ټیم سره همکاري ته چمتو ده. د روان کال په مارچ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل د دې په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل ده. له دې څرګندونو وروسته په واشنگتن کې د روسیې سفیر د سلام مشورو لپاره مسکو ته وغوښتل شو چې هغه هم په دې وروستیو کې واشنگتن ته ستون شو. بایدن او پوتین په د جون په 14مه د امریکا او روسیې له سرمشریزي وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په هدف د هڅو په ترڅ کې به سفیران بیرته خپلو ماموریتونو ته ستنیږي. د امریکا په میامی ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او د نورو 99 کسانو د برخلیک په اړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د چارواکو په وینا پرون نیمه شپه د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو د استوګنې یوه 12 پوړیزه ودانۍ ونړېده. د راپورونو له مخې د ژغورونکو ډلو سلګونه کسان په دې پیښه کې ژوندیو کسانو د موندلو لپاره هڅې کوي. د دې ودانۍ د نړېدو علت نه دی معلوم. او د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور د ملتان ټیم وګاټه. ملتان سلطان لوبډلې په پایلو بکې چې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې وشوه. پېښور زلمی ټیم ته 201 منډې هدف ورک. پېښور زلمیانو یوازې 155 منډې جوړې کړې. په دې ترتیب ملتان لوبډلې د 28 منډو په توپیر دا فاینل وګاټه. د پاکستان په سوپر لیگ کې دا وار پر راشد خان او محمد نبی سربېره ځینو نورو ځوانو افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې وه چې له ډلې د ډېرو پام حضرت الله زازی ته و. زازی د پېښور په ټیم کې 15 لوبې وکړې چې درې واړې چې په درې وارو کې چټکې نیمه سلیزې ووهلې. ازادي راډیو ته غواګیست. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د دوی لیدنه د امریکا په وخت شاوخوا د ماسپښین درې بجو باندې پلان شوی چې په افغانستان کې به د شپې نږدې 12 بجې وي. ویل شوی بایدن به په دې کتنه کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي، خو ارګوایي افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د نوي پړاو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام او نورو مسلو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن به له افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي، خو دا پیغام لکه چې مخکې افغان مشرانو ته رسېدلی و چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای آمریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز تمویل او ملاتړ د دوام د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمناً د بشري حقونو د تیرو دو لسیزو د لاسته راوړنو او طبعاً د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگټن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایډن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي او د پاکستان پر موضوع یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بېطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگټن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د وډرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایډن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگټن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو نور زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلي میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
و موریدل چې تمه د افغان ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره وګوري. ښاغلي غنی له بایډن سره تر لیدنې مخکې په امریکا کې ګڼ نورې ملاقاتونه هم کړي دي. له هغې ډلې د امریکا د سنا جرګې له غړو سره یې لیدلي دي چې د جمهوري پالو د اقلیت له مشر مچ مکانل سره هم جلا بحث کړی دی. مکانل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راوتلو د پروسې د ځنډیدو غوښتنه مطرح کړې ده. دا چې نور څه مسایل دي په دې اړه باندې د امریکا غاشنا راډیو ټلویزیون خبریاله ویان سمیع الله جلالزی جزئیات راکوي.
پنجشنبه جمهور رئیس غنی او ورسره پلاوی مهم ملاقاتونه درلودل. شپږ بجې د سهار دوی واشنگټن ته راورسېدل. د یوولسو بجو په شاوخوا کې د امریکا په کانګرس کې د سنا د مجلس له مشرانو سره د جمهوري غوښتونکي مچ مکانل او همدارنګه د ډیموکرات چک شومر سره وکتل. په دې ملاقات کې یو شمېر نور د سنا غړي هم به حاضر وو. په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا په راتلونکو اړیکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر او همدارنګه په کابل کې د امریکا د سفارت په ساتنه هم بحث وشو. له دې ملاقات وروسته ښاغلي غنی د امریکا د سنا مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې له مشر باب منندس سره هم وکتل او له هغه سره په دې ملاقات کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ساتنې او همدارنګه د طالبانو د وروستیو تحرکاتو او پرمختګونو په اړه بحث وکړ. جمهور رئیس غنی له دغو ملاقاتونو وروسته لیوی دمی وروسته په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او هلته د پخوانی او امریکایي پوځیانو او د افغانستان د ملګرو سره چې یو ټولنه ده او په هغه کې ګڼ شمېر کسان غړیتوب لري د هغوی سره هم وکتل. جمهور رئیس غنی کې د ټولو پخوانیو امریکایي پوځیانو له سرخیندنو په افغانستان کې د غوی له کار مننه وکړه او جمهور رئیس غنی وویل چې د همدغه پوځیانو د کار او زحمات او قربانۍ او سرخیندنو نتیجه وشي په افغانستان کې ډیر څه ترلاسه شوي دي. وروسته بیا همدغه پخوانیو پوځیانو د جمهور رئیس غنی څخه په افغانستان کې ننګونو د حال په اړه وغږېد.
د امریکا د سنا له مجلس استازو سره په تېره بیا د جمهوري پالو د اقلیت له مشر مچ مکانل سره په لیدنه کې تراغلی دنی ورسته خاغلی مکانل یا بیانیه هم ورکری دقی بیانه که مهم تکی چه دی؟
بالکل مچ مکانل سم دستی لده ملاقات ورسته یا بیانیه پرک را و مکانل د بیانیه پسر که د افغان حکومت او د افغانانو چخه پتیرو دو و لسیزو که ده تا اگری پا وراندی په مبارزه کې مننه وکړه. د وویل چې افغانستان او افغانان په دې کار کې د امریکا مهم شریکان او مچ مکانل همدارنګه به هیله وښوده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن دی له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پروسه وځنډوي او هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي هغو ته دې رسیدګي وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون خبریال سمیع الله جلالزی په امریکا کې د افغان ولسمشر د سفر په ارتباط باندې له موږ سره جزئیات شریک کړل. ولسمشر غنی په امریکا کې د تمه ده نن د ورځې په اوږدو کې د خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوري. اوس هم دا چې ځینې افغان ښځې د امریکا ته د افغان ولسمشر او پلاوي د سفر نه څه تمې لري په دې اړه به د هغوی غږونه واورو.
رازیه حیدری ما د کندهار ولایت څخه سیاسي او مدني فعاله زموږ تمه د ولسمشر څخه چې و سفر و امریکا ته لري ډیر دی. موږ افغانان خصوصا خوندې د ولسمشر څخه او همچنان د امریکا د ولسمشر څخه ترڅو افغان خوندې او مندې وکولای شي هغه کوم لاسته راوړنې چې په دواله سیزه که درلوده هغه لسترورنی خوندی پاته سی او همچنان خوندی وقت اولای سی پا ازادانه روال سره اخپل تعلیم وکی پا اقتصادی چارو که فعالیت وکی پا سیاسی چارو که اخپل ونده واخلی او وقت اولای سی دا اخپل ورون ترچنگ وجه پا هر ارخیز برخه که فعالیت وقت اولای
مختمند ولسمشر څخه او د لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې د هېواد د امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د ښځو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي. د ښځو وضعیت او باید ښځې بېرته د پخوا په شان بېرته خپل فعالیتونه سره واخلي.
په دې اساس وخت کې د ښځو موضوع او یا هم حقوق ته اصلا خوندیتوب ورنه کړل شي او دوی فقط غواړي چې دا موضوع له یوه طریقه حل کړي د ښځو موضوع ته د یو جز موضوع په حیث ګوري.
کوم مثبت تغییرات د ښځو په اقتصاد کې هم نه دی راغلی. صرف د تعلیم په پروسه کې ښځې پرمختګ کړی دا هم د دوی خپل همت دی. البته داسې زمینه سازي دولت کړی دی مننه کوو. نور داسې خاص لاسنیوی چا نه دی ورته کړی چې موږ ووایو چې ښځو دپاره خو دا توره وکړه. ښځو دپاره هم کارونه وشي چې بنسټیز کارونه وي، هم ښځې هم ځوانان او هم اهل خبره پکې ځای په ځای شي. که موږ خپله طرحه خپل ځوانانو ته ورکړو زما فکر کې ملت راجیو کول ډیر ښه ده نه خارجي سیاست و.
ژوند
ترې کسه پولیس مو جوړ شوې دي
تا کارو سیستم هغه چې تا کار مریض راغی.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله و د شری
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره پناه یم ستمو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 3.5 صفا.
په افغانستان کې د کرونا ویروس د پیښو په زیاتېدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د قرنټین موده وغځوله. دغه وزارت وایي د قرنټین دا موده به د سرطان تر 13مې دوام وکړي. په دې اساس به د ودونو، هوټلونه، ورزشي جمنازیومونه او ورته نور مرکزونه تړلي وي او په یو شمېر دولتي او ټولنیزو مرکزونو هم بندیزونه لګول شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا بندیزونه دوه نورو اونیو ته وغځول. د دغې پریکړې پر بنسټ به د سرطان تر 13مې نیټې به دغه محدودیتونه پلي کیږي. تر دې وړاندې هم دوه ځلې ورته محدودیتونه لګول شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وویل چې دغه پریکړه به په ټول هیواد کې پلي شي.
دا چې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالی اوس هم لیدل کېږي، بنان د عامې روغتیا وزارت د تخنیکي کمیټې د پریکړې په اساس باندې چې دوه اونۍ وړاندې کوم محدودیتونه وضع شي او سر د راتلونکي شنبه ورځ څخه به دغه محدودیت د دوه نورو نیو لپاره وضع کیږي. په دې کې ټول هغه تعلیمي او تحصیلي نهادونه هم شامل دي، مدارس هم شامل دي، د هوټلو سالونو بندېدل، د سونا او حمامونو ورزشي کلبونو بندېدل، او تر څنګ یې ټول هغه کوم کسان چې په دولتي نهادونو کې کار کوي، عمر د 55 کلونو څخه لوړ دی، حامله میندې چې حامله دي 4 میاشتې څخه لوړ دی، او کوم کسان چې مزمن دوامدارې ناروغۍ لري، هغوی به هم د دوه اونیو لپاره یو ځل بیا د کورونو څخه خپلې دندې ترسره کوي.
عامې روغتیا وزارت همدارنګه له دولتي ادارو غوښتي چې له غیر ضروري جلسو ډډه وکړي. دغه وزارت د جوماتونو له ملا امامانو او د ښاري بسونو له چلوونکو هم غوښتي چې روغتیا سپارښتنې عملي کړي. له بلې خوا د کابل ښار اوسېدونکي او مدني فعاله خاطره نوري وایي که څه هم د قرنطین غځېدل ښه ګام دی، خو په وینا یې چې یوازې ښوونځي او پوهنتونونو په تړلو سره دغه قرنطین به کوم ځای ونه نیسي.
داسې د کورونا وبا لپاره بیا په افغانستان کې د قرنطین موده وغځېده او بیا تمدید شوه. دا ښه لاره ده چې قرنطین واوسي، خو دا چې یوازې مکتبونه او پوهنتونونه قرنطین وي دا یې د مخنیوي لاره نه ده، ځکه که دوی رخصت دي نور وګړي چې د کورونو څخه بهر ګرځي په بیرون ښار او بازار کوڅو بندونو کې مونږ ګورو چې خلک ډیر راچودر شو لري، بازارونه ټول خلاص دي، دوکانونه ټول خلاص دي، کلب هاوسونه ټول خلاص دي، نو دا د کورونا وبا مخنیوي نشي کولای.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې رویا رامش بیا وویل چې د قرنطین مودې په غځول سره د کورونا مخه نه نیول کیږي، ځکه دغه ناروغي اوس په ټولنه کې خوره شوې ده.
دا روغتیا وزارت باید دغه قرنطین هغه وخت جدي نیولی وای چې دغه ناروغي په خلکو کې خپره شوی نه وه. اوس دغه قرنطین هیڅ ځای نه نیسي، ځکه چې دغه ناروغي اوس په خلکو کې خپره شوی، نو که چیرې قرنطین هم شي نو ځای نه نیسي.
دغه محدودیتونو سره هم مهاله افغان دولت د واکسینو بله دوره هم پیل کړې ده. تر دې وړاندې د هند تولید سترانزیکای واکسین تطبیق کېده، خو په وروستیو اونیو کې چینی واکسین سینوفارم خلکو ته تطبیق کېږي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بار وکړئ، او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
په پکتیا کې د جګړې له زیاتېدو سره سم د دې ولایت لوی لارې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. ولسی خلک وایي یو شمېر لارې په ماینونو ډکې دي او تګ راتګ د سر په بیه تمامېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا د ډنډ پټن ولسوالۍ اوسېدونکي بدشمیر څلور ورځې پرله پسې لاره وهلې څو د خپلې کورنۍ عاجل ناروغ کابل ته د درملنې لپاره انتقال کړي. هغه لاره چې څو میاشتې مخکې یوازې په څلورو ساعتونو کې وهل کېده. د ګردیز او ډنډ پټان ترمنځ غځېدلې لاره د پکتیا له مهمو لویو لارو څخه ده چې په اوږدو یې نهه ولسوالۍ پرتې دي. بدشمیر د خپل اوږده سفر کیسه تاسو راته وکړه.
موږ ګردیز ته روان وو چې کله مشکې ته ورسېدلو هلته لاره بنده وه. لاره کې ماینونه جای په جای شوي وو، تیږې کاڼي پراته وو. موږ سره ډېر عاجل مریضان وو چې کله ورغلو موږ ته اجازه یې نه ورکوله. موږ بېرته تاو شولو په خوست باندې او دوه ورځې درېیمه شپه موږ کابل ته راورسولو.
دوی وایي د مرکز ګردیز او پټان ترمنځ د لارې په یو شمېر سیمو کې وسلوالو طالبانو پټکونه اچولي، په ځینو سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او په لار تلونکي خلک پلټي. د پکتیکا د مټاخان ولسوالۍ اوسېدونکی احسان سمون په ګردیز کې په یوه ځایي رسنیزه اداره کې کار کوونکی دی. دی وایي له تېرو نږدې شلو ورځو راهیسې پرې د پکتیا پکتیکا ترمنځ لاره بنده شوې او تګ راتګ یې ستونزمن شوی.
په ګردیز کې زه وظیفه لرم، د انټرنیټ د کمزوري له امله او د لارې د بندېدو له امله شل ورځې هلته چې کوم دفتر رسنیز دفتر کې زه کار کوم هغه کارونه وځنډېدل. همداشان موږ په ویره کې وو چې ښایي جنګ د موږ تر کورونو راورسېږي، که د بار کو داسې ژوند کوو لکه سبا چې له کوره وځو.
خو دا یوازې د دوی کیسه نه ده، بلکې د لویو لارو د بندښت له امله د پکتیا او پکتیکا ګڼ اوسېدونکي له ستونزو سره مخ شوي. چارواکي د خلاصون ژمنې کوي، خو د ژمنو له عملي کېدو یې اونۍ تېرېږي چې لا هم د ګردیز خرنې د لارې په خلاصون نه دي بریالي شوي. په پکتیا کې د 203 تندرقلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل
207
څلور شپېته کړۍ مینونه اوسه پورې کشف او خونسر شوي دي او دغه سلسله اوس هم روانه ده او د امنیتي ځواکونو عملیاتو د پیشرفت د پرمختګ مخه هم دغه مینونه نیولې ده. ولس ته ډاډ ورکوم چې ډېر به زر انشاءالله چې لاره به خلاصه شي د هر ډول ترافیکو پر مخ باندې.
د پکتیا د ګردیز او ډنډ پټان لاره تیر کال هم د وسلولو طالبانو لاس تلویدلې وه او له نږدې اووه میاشتو عملیاتو وروسته افغان حکومت لاره د دولتي چارواکو او خلکو پر مخ پرانیسته. نږدې میاشت کېږي چې دا لاره یو ځل بیا د وسلولو لاس تلویدلې او پرې تلونکي خلک له ستونزو سره مخ دي، خو معلومه نه ده چې افغان دولت به یې کله بیرته ترلاسه کړي. د وسلولو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد وایي لوی لارې د افغان حکومت د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف نیولې او په ځینو سیمو کې ماینونه هم ځای پر ځای کړي دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
پالیټکس خبرونې د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان د جګپوړي پلاوي د سفر په اړه د کنه خبره کړې ده او لیکي ولسمشر جو بایدن به د جمعې پروس له ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې ډلې شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په سپینه ماڼۍ کې د واشنگتن او کابل پر دوامداره همکاریو خبرې وکړي. دا خبرونه په باور د مذاکرات په داسې وخت کې کیږي چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده په وتلو دي. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی او ورسره پلاوی به نن له امریکایي چارواکو سره د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د نوي فصل د اړیکو په تړاو خبرې وکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې د بایدن اداره پلان لري چې هغه افغانان چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی په راتلونکو میاشتو کې له افغانستان وباسي. ورځپاڼه لیکي دغه چارواکي ویلي دي چې دی د دې صلاحیت نه لري چې د دې پلان په باره کې علني خبرې وکړي نو نوم دې نه خپروي. د چارواکي ویلي دي چې تر ډیره به تمرکز پر ژباړون کوي چې د دوی د ویزو چارې روانې دي او د سپتمبر تر 13 مخکې به یې کارونه بشپړ شي. په افغانستان او عراق کې تر 3000 ډیرو ژباړونکو له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې ده. ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 13 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. د دې ځواکونو د ایستلو پریکړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن کړې ده. فارن پالیسی خبرونه لیکي د دې پریکړې لپاره یو شمېر ستراتیژیک دلایل شته چې ولې ښاغلی بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې ده. د خبرونې په باور یو علت دا دی چې امریکا غوښتل دا جګړه نور پای ته ورسوي، د یاغیانو پر ضد له عملیاتو لرې شي، او ښکاره ده چې د ملت جوړولو چارې لکه څرنګه چې ښکاري دي هغسې د پلي کېدو نه دي. د اوسنیو عملیاتو لګښت د ډیرو لپاره زیات ښکاري ده او د خبرونې په باور تر ټولو مهمه دا ده چې په متحده ایالاتونو کې عمومي فکر د جګړې ضد شوی دی. خو فارن پالیسي لیکي د دې ټولو دلایلو سربیره یو علت دا روښانه کوي چې د ځواکونو ایستل یوه تېروتنه ده او دا دلیل په سیمه کې له ستراتیژیک پلوه د امریکا او چین سیالي ده.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې د تیرې ورځې له پیښې وروسته ویلي په سمندر کې د کشتیو د تګ راتګ له ازادۍ څخه د دفاع په هدف د دغه هېواد د سمندري ځواک اقدام پر ځای و. روسیې ویلي چې په تور سمندرګي کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو پر کشتۍ ډزې کړي، خو بریتانوي چارواکو دا خبره رد کړې ده. موسکو خبرداری ورکړی چې د اوکراین د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې په نږدې اوبو کې د کشتیو جنګي کشتیو ویشتلو ته تیار دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې لوړ مورزنی پیښې یو ورځ وروسته یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې الحاق په رسمیت نه پیژني او وایي د برتانیا د شاهي سمندري ځواکونو کشتۍ له اوکراین څخه ګرجستان ته په تر ټولو لنډه لاره روانه وه. کرملن ادعا کړی چې د روسیې پوځي کشتیو د چهارشنبه په ورځ د کریمیا سیواستوپول ښار ته نږدې په تور سمندرګي کې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د برتانوي کشتۍ لوري ته د خبرداري ډزې وکړې او یوې پوځي الوتکې یې د حرکت پر لاره څو بمونه وغورځول څو له دې سیمې څخه یې راوګرځوي. ښاغلي جانسن پرون پنجشنبه د جون په 24مه د امشایر په یوه پوځي اډه کې د وینا پر مهال د تور سمندرګي دا سیمه د اوکراین د قلمرو برخه وبلله.
فکر کوم دا بیخی پر ځای کار و چې له نړیوالو اوبو کار واخلو، خو په هر حال تر هر څه مهمه دا ده چې موږ له روسیې سره د کریمیا الحاق په رسمیت نه پیژنو. دا سیمه د اوکراین د ارضي تمامیت یوه برخه ده. دا سمه ده چې قانون باید عملي سي او د دوو ټکو ترمنځ په تر ټولو لنډه لاره کې د کښتیو د تګ راتګ ازادي خوندي وي. موږ همدا کار وکړ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې په مسکو کې د برتانیا سفیره دبرا برونر یې احضار کړې او په یو لنډ بیان کې خبرداری ورکړی چې د دې ډول پیښو د تکرار په صورت کې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د برتانیا په غاړه وي. د برتانیا دفاع وزارت دا خبره چې ګنې پر کشتۍ ډزې شوې دي رد کړې ده او ویلي دي چې د روسیې پوځي توپچی ځواک د مخکې اعلان شویو تطبیقاتو په حال کې و. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ټینګار کړی چې ایچ ایم ایس دیفندر کشتۍ د اوکراین له اوبو څخه د تیرېدو په حال کې وه او ډزې نه دي پرې شوي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا د سنا د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستانه دی د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. ښاغلي مکانل له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره تر لیدنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې. هغه ویلي طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره زړور شوي او د کلونو لاسته راوړنې تیره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لاهو کیږي. تمه ده ولسمشر غني نن د امریکا په وخت ماسپښین په شاوخوا 3 بجو له خپل امریکایي سیال سره په سپین ماڼۍ کې وګوري. متحدو ایالتونو اعلان کړی چې له افغانستان سره د جانسن اینډ جانسن د کرونا د 3 میلیونو ډوزو واکسینو مرسته کوي. امریکا داسې وخت د مرسته اعلان کړي چې په افغانستان کې د کرونا درېیمې څپې بد حال جوړ کړی. د افغانستان پلازمینې کابل او شاوخوا سیمو کې نن سهار وختي یوه زوروره زلزله وشوه. د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا حکومت په پام کې لري د امریکا د پاوس لسګونه زره ژباړونکي او نور هغه کسان چې د جګړې پر مهال په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی له افغانستان وباسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اروپایي ټولنې او موسکو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه ویلي چې تمه لري د دې غونډې د اجنډا او هدف په اړه وضاحت ورکړل شي. په روسیه کې د متحده ایالاتونو سفیر جان سولیوان له 2 میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. دا وروسته له هغه چې ولسمشر جو بایدن او ولسمشر ولادیمیر پوتین په جنیو کې په خپل لیدنه کې سلا وکړه چې د یو بل سفیران بیرته ورواستوي. او د ملتان ټیم د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور وګاټه. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم دوی منیمای پیلو په دوی منیمای کې به د نیمه نړۍ پروګرام چې د خزو لپاره ځانګړی پروګرام دی واوري. همدارنګه تر هغه وروسته به د کور کلی رادیو ډرام خبر شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکینن او زمنور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د نارینه وو په پرتله د خزینه وو کم ګڼلو ته ځانګړې شوې ده. نګدي ټول افغانان خزي د نارینه وو په پرتله کم ارزښت ګڼي او له وړوکوالي دا ورته خایي چې د نارینه وو سره برابرې نه دي. په افغان ټولنه کې نارینه د خزو په پرتله له زیاتو امتیازاتو څخه برخمن دي. یو له دغه امتیازاتو څخه دا دی چې د نارینه وو هر ناوړه او بد عمل له پامه غورځول کیږي او کی پر وړاندې بی پرواوی. خو خزو ته بیا ورخودل کیږي چې د خزیرتوب له عمله باید تل خپل کړوړل د افغاني دود سره سم برابر وساتي. دلته اکثره خزي د خپل لومړنۍ حقونو د غوښتلو جرأت هم نه کوي، ځکه چې دوی ته تل ویل شوی سیاله خزه حق ده چې هرڅه وزغمي او خپل غږ پورته نکړي. خو افغاني خزي ولې د خزینتوب له عمله کم ارزښت ګڼل کیږي او دا هرڅه باید په پټه خوله وزغمي؟
د نه فهمي او ناپوهي او بې تعلیمي له کبله ده چې تعلیم هرڅونه عام سي هلته دی چې د ستونزې به حل سي.
د خزو پر وړاندې تحقیرونکي او ځپونکي باورونه په ټولنه کې د څه ډول ناخوالو او بې عدالتیو لامل کیږي؟
زموږ عملاً د اوس په یو نابرابر او غیر عادلانه دنیا کې ژوند کوو. زموږ د ماشومان لپاره، زموږ د خزو لپاره، د میرمنو لپاره او د په یو ډول سره د ځینو نارینهو لپاره او د ځینو انسانانو لپاره د اوسنۍ وضعیت په نړۍ کې او په افغانستان کې او په زموږ دغه ټولنه کې ډیر جدي نابرابر او غیر عادلانه وضعیت دی.
په افغان ټولنه کې د ناوړه دودونو او باورونو پر وړاندې باید څه ډول مبارزه وشي ترڅو راکم
او لمنځه لاړ شي.
یو اساسي کار چې د ناوړه دودونو پر وړاندې باید ترسره شي هغه د قومي تړونونو ترسره کول دي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه ټولو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي. دا د مزار شریف اوسیدونکی د شکلانه بنفشه وه. د هغې په خبره میړه یې درې کاله کېږي چې بل واده یې کړی او هغې سره هیڅ ډول رابطه نه لري، خو د کورنۍ او خپل خپلوانو د خبرو له امله همدا وضعیت زغمي. عادله بیا بله ښځه ده چې هغه هم په افغان ټولنه کې د ښځو پر وړاندې دوه ګونی چلند تاییدوي او د بېلګې په توګه د خپلو نږدې خپلوانو کیسه راته کوي.
د همداسې په نور دوستانو کې نږدې انتخاب درلوده، د غوښتل چې له یوې داسې نجلۍ سره واده وکړي چې هغه لیده له اصولو سره برابره وي. خور هم ورور ته په کتو سره دغه انتخاب واخیست. دلته یو رقم حساسیتونه راوپارول شول چې پلار یو ځای خوش رامنځته کړه، مور بل ځای، خویندې سوې، ورونه سو، دغه ورور خپله خپل ځان ته انتخاب درلوده. د نو نجلۍ سره داسې سلوک رفتار هر څه سره تغیر وکوي، ښه کور کې وضعیت سره خراب سو، وهل سو، ټکول سو. نجلۍ په زوره باندې د تره زوی ته یې ورکړه، له تره زوی سره په لنډو وختو کې واده ورته وکړ.
په افغانستان کې ښځه تور سری او د نارینه ناموس بلل کېږي. دلته د ښځو د ژوند کولو لپاره یوه محدوده ساحه ټاکل شوې چې ښځې له هغې یو ګام هم وړاندې نشي ایښودلی. دوی په دې باور دي چې دا ټول محدودیتونه د ښځو د خوندیتوب او پاک ساتلو لپاره دي. د افغانانو عام متل دی چې ښځه له وسایلو سره تشبیه کوي او وایي ښځه لکه سپینه ټوټه ده. په سپینې ټوټې دا هم روښانه څرګندېږي. دغه باور لورایه د ښځو په وړاندې د اکثرو عام افغانانو نظر ښکاره کوي. دوی د همدې باور له مخې هڅه کوي چې خپلې لوڼې او خویندې د ټولنې او ټولنیزو فعالیتونو نه مانې یا محدودې کړي، او آن د پخواني متل له مخې عام افغانان ښځه یا د کور او یا د ګور بولي. خو همدغه افغانان بیا د نارینه اولادو پر وړاندې بیل نظر لري. دوی نارینه د کور سرپرست او ورس بولي، له همدې امله یې آزاد او خپلواک روزي. نږدې ټول افغانان په دې باور دي چې د نارینه لپاره هیڅ عمل د شرم وړ نه دی. د دوی په باور نارینه په هر حالت کې پاک او بی عیب دی. له همدې امله هر مور او پلار د خپلو زامنو لپاره تر ټولو بی عیب نجلۍ د واده لپاره ګوري. دا دود په افغانستان کې له پخوا راهیسې دوام لري او د نږدې ټولو افغانانو لپاره منل شوی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی ګل رحمان هم د همدې خبرې پخلی کوي او وایي نارینه د صحرا دی که هر څنګه وي، خو ښځه باید له هر پلوه د میړه په خوښه او تابعدار وي. هغه په دې اړه داسې وایي:
نارینه خو د صحرا داسې هر څه کوي، هر څه په صحرا کې کوي، خلق بد نه ورته وایي. ښځه باید د میړه پر اتاک کور ته سي راځي، باید ښځه باید داسې کارونه وکړي سي میړه خوشحاله سي، نارینه خوشحاله سي، تر راضي سي. او که چیرې مثال د ښځه د نارینه اکتونه کوي یا د نارینه کارونه کوي، نو بیا هغه ټولنه کې ښځه خلق نه قبلوي، خلق بد ورته وایي. ښځه باید داسې کار وکړي سي ام خلق تر خوشحاله یي، ام میړه تر خوشحاله یي.
د اروایي پلوه ښځه تر نارینه و نرم زړې او عاطفي ده. له همدې امله د کورنۍ او اقاربو زیاتې پاملرنې او هڅونې ته اړتیا لري. او که دا هر څه د ښځو پر وړاندې برعکس وي، په ټولنه به یې اغېزې څه وي؟ په دې اړه به د ټولنپوه ضیاءالحق شمس خبرې واورو.
موږ مکلف یو چې دغه وړو کو جزئي جزئي کو تر څو پکې تغییر راوړل ممکن سي، او د دغه دودونو په وړو کولو سره او ټوټې کولو سره موږ متوجه کیږو چې کوم یو د اصلاح وړ ده او کوم یو باید له منځه ولاړ سي. د دغو په حق باندې یو ډول ګډ کار ته اړتیا ده. په فردي ډول که هر څو پیلول مهم او اړین دي، مګر کافي نه دي. نو د ګډ کار اړتیا ده چې په کوچنۍ ټولنه کې، یعنی کورنۍ کې پیل شي او بیا لوی ته ورشي. په هر صورت د عرفونو او رواجونو په وړاندې عقل ګټي.
د خوځو پر وړاندې دوګونی چلند په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود دی چې ان خلک د خزینه اولاد په زوکړې هم خفه کیږي. د دغه خفګان او دوګونی چلند یو لامل په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې د خلکو ناوړه باورونه دي. یو له دغه باورونو دا دی چې دلته نارینه په هر حالت کې پاک او بی عیب ګڼل کیږي، خو خزینه له زیاتو ښېګڼو سره بیا هم تلقینیږي او تل ورته غوږوهنه کیږي چې باید بی عیب بوي. اوس به په دې اړه د عامو افغان نارینه وو خبرې واورو.
سلام د خوست ولایت نه. څرنګه چې ښځه او ټولنه د قانون په وړاندې مساوي حقونه لري، خو بدبختانه کله چې ښځه د کوم بد عمل مرتکبه کیږي نو هغه د په ټولنه کې په بد نوم یادیږي، د خلکو لخوا سخت توهین سره مخ کیږي. سره له دې چې نارینه په سلګونو نارینه دا ډول کارونه هر ورځ ترسره کوي، خو ښځه یوازې هدف ګرځي او په ټولنه کې د نفرت او بدمرغۍ سرچینه بلل کیږي.
سمیع الرحمن رحمانی مده کابل کارتچر رسیدون کوي. د افغانستان په ټولنه کې د یو ښځې عزت او حرمت هغه وخت خوندي کېدی شي کله چې یو ښځه د مغه کور د مغه سیمې د مغه ځای له دودو کلتور سره ځان برابر کړي او د هغوی پر هر څه باندې ځان پوه. او بل افغانستان سنتي ټولنه ده، باید هغه اسلامي قوانین پر ځان باندې تطبیق کړي کوم چې اسلام کې ورته ویل شوي دي. هغه وخت کېدی شي چې د یوې ښځې عزت او پت خوندي شي.
ازادي رادیو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعال قمر نیازی خبري واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغل نیازی کپ سر کراته اوایس چې ولې ډیر شمیر افغاني کورنۍ خزي د نارینه په پرتله کم ارزښت بولی؟
واقعا دا یو داسې تریخ حقیقت دی چې موږ په سترو سترګو لیدلی، او همدا شانتي زموږ په کورونو کې دا مسایل تر ډیره حده پورې مطرح دي چې زوی مې که کوم عیب ولري هم نارینه دی، نارینه هیڅ عیب نه لري، او کله چې مو لورکۍ خدای نه کرده کوم عیب لري خو هغه عیب لرونکی دی. ولو چې عیب د یو لورکۍ دا وي چې د ژبې مشکل ولري، یعنی توتله وسیږي ګونګۍ خو بېخي لرې پرېږده، او یا غوږو کې کوم مشکل وري ږغ صحیح نسی اوریدلی، او یا ډیره لوړه غږیږي دا هم موږ ته عیب معلومیږي چې د دې اواز ولې دونه اوچت دی، همسایګان دې غږ اوري، دا د نجلۍ دپاره یو عیب دی. دا چې بې تعلیمه یې او دا چې په تعلیم کې یو څه پرمختللي یعنی د باندې کار وکړي، دا ټول نجونو ته عیب دی. عیبونه نقطه چینی کیږي ورته، او زمین کې د دوی د پاره که فرض مثال یو خورکی نامزاده کیږي او هغه ځوان شهیدیږي، دا خو واده کړی نه هم، دا خو بیا بېخي غټایب دی چې ته بدبخته یې ځکه نو هغه ځوان شهید سو، بل څوک یې بیا زوی ته نه کوي، او یا که هغه واده سوی یې یا یو ماشوم ولري هغه هم بدبخته ده ځکه چې هغه خو عیب لري، نو دغه غټایب دی. که خدای مه کړي د یو خورکی اولاد نه کیږي، هغه هم دغه د پاره عیب دی. که څوک یې تداوی کوي که نه کوي، که څوک یې پوښتنه کړې ده که نه ده کړې، یا که فرض مثال هیڅ تداوی هم نه کیږي، نو هغه خو د دې د پاره غټ عیب دی. باید دا ځوان بل واده وکړي، او که ډېر لورانې پیدا کوي هم دا د یو ښځې عیب دی. ولې لورانې ډېر پیدا کوي، ولې دخترزای دی؟ دا مسایل ډېر ستاسو زموږ په ټولنه کې چې واقعا د هغه مسایل دي چې موږ یې همیشه ورسره لاسو ګرېوان یو، او همیشه د دغه ناحیې څخه زموږ خوندې ضربه ویني او د روحي تکلیفونو سره مخ شوي دي. حتی ځان سوځېدلو ته یې لاس وړی ده، حتی زهري مواد د خودکشي دپاره استفاده کړې ځینې.
اغلې نیازی که په پای کې راته ووایاست چې څنګه کېدی شي په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې دغه دود له منځه یوړل شي چې نورې ښځې د نارینه وو په پرتله کمې ونه ګڼل شي، او په خاصه توګه دغه توپیري چلند ښځې نورې له ښځو سره ونه کړي؟
په دغه مسایلو کې ما ډېر څېړنې کړې دي، ډېر مطالعه مې کړې ده،
ډیر ورغلی ام ساحاتو ته د خلکو سره کورونو کې لیدنې کتنې مې کړي دي، ډیر مې اورېدلی ده، یعنی همیشه ښه اورېدونکی پاتې سوی یم په داسې مسایلو کې د نورو څخه، د هغه اتا د هغه بې سواد نافهمې خور چې په کژدۍ کې ژوند کوي، نن په ناوه کې ده، سبا په باباجي کې ده، سبا په چانجیر کې ده، سبا په زمینداور کې ده، د هغو ښځو سره چې زه تللی یم ورسره کښېنستلی یم، هغوی ته یو ښه اورېدونکی پاتې سوی یم تر څو چې هغوی خپل درد زما سره شریک کړي. د ټولو التجا د هغه ده چې دا هر څه به یوازې او یوازې چې ما اخیسته ځینې کړې ده د نافهمۍ او ناپوهۍ او بې تعلیمۍ له کبله ده، چې تعلیم هر څونه عام سي، هر څونه تر هر کوره پورې تعلیم ورسیږي، علم پراخه سي، د علم لمن تر کلیو بانډونو پورې ورسیږي، هلته دی چې دا ستونزې به حل سي.
دنی منړی اوریدونکو، د دې خبرونې موضوع چې د نارینه او په پرتله د ښځو کم او بی ارزښت ګڼلو ته ځانګړې شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دی، راغاړي نوسه جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوسه جانانا لات بل ډول دی، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چتا خفنه شي پزوانا لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانا نالات بل ډول دی، وراغاړي وا نوځي جانا نالات بل ډول دی. ګران هوادوالو په کور پاتشي څنګه ته د مور پاتشي کورونا دا شان مات.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی،
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني او د کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې آیا اوس هم په کلیو او بانډو کې کروندګر د اوبو په سر شخړې کوي؟ که کوي نو حل لارې څه کېدلی شي؟ د کروندګرو د خبرو تر څنګ د یو کلی له ملک سره مرکه هم لرو. دا ټول په خبرونه کې واورئ، راسره پاتې شئ. قدر منو دوستانو، افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې 80% وګړي یې په کرنې او مالداري بوخت دي، او په کلیو کې د ښه کښت لپاره د نورو ضروري توکو تر څنګ یوې اوبه دي چې پرته له اوبو کرکیله امکان نه لري. دا یوه نوې خبره نه ده چې د اوبو پر سر شخړې او جنګونه دې لږ مخینه ولري، بلکې له ډېرې پخوا راهیسې یوه راپاتې ستونزه ده چې له ځان سره یې ډېرې بدې پایلې درلودلې دي. خوله تیر سره یې په دې ډول پرتلنه کولای شو چې پخوا د اوبو پر سر شخړې د کلیو، قومونو او ولسوالیو پر کچه وي، خو په اوس کې د هېواد څه چې د نړۍ په کچه یوه لویه ستونزه ده. خو موږ په کلیو کې پاتې کیږو. د سروبي ولسوالۍ د سهاکو د کلي اوسیدونکی ذکریا کوچی هغه څوک دی چې ځمکه لري او هر وخت یې ځمکو ته د اوبو ورکولو پر مهال نورو کروندګرو سره شخړې وي. نوموړی د پرون ورځې کیسه داسې راته کوي.
جنګونه خو هر وخت په اوبو باندې راځي، د پټي
چې خلکو به کوي د زمینداری د کنه هر وخت جنگونه ډیر راځي ابل اورس خپل هم د من شخصي د منګ امام لاندې خلکو سره پرغله وبدي نور دي چې لګي بیالي خراب دي جګړه من پټه ته وبر اوسې من پټه نور دي چې نور خلک ول اغه من سره ویل وای دا وب یمن په من تر راک من پټي وبکو من ورته لن من غو بکې من پټي ته اغه من د پام دغه کې من لاندې اور سره راغله جنگ مر ولا یو سکو چاپېړ واره سولانو یو سکو چاپېړ واره کړل دا هر وخت د سکیږي پروس کلم یو څه کسان نور و ما سره به خلکو جنجال وک بیا یو دوه کسان پکې ملم سو پم نیو به باندې سره وی وشتل دوه کسان پکې ملس ولا ډیر په تکلیف کړی وس خپل موږ ترې شکی او شاتلې دي کنه و چې کلا کې سولې و بوله لاس په دې ته و بزر نه ورته رسیدي
د لغمان ولایت د لنګار ولس ولایت د کچور د کلی اوسیدونکو حاجی سیدا جان وای په کلیواله سره ډیر ځله موږ د کلیوالو ترمنځ د اوبو پر سر لښخړو سره مخ شوی چې بیا دغه جګړې په خفګانونو وژنو ژوبلېدو او بدیو پات رسیدلې دي افغاني دودونو ته په کتو سره له جګړو وروسته د کورنیو کډه کېدل له روغې جوړې وروسته په بدو کې د نجونو ورکول د ځمکه ورکول د اقتصادي وضع ضعف هغه څه دي چې ډیر ځله د اوبو پر سر لښخړو سره رامنځته کېږي نو موړای د دوو کلیواله دوبو پر سر د شخړې کیسه داسې کوي
اغل ته د شلو سو چې دوی د اوبو په واردي واردي په ساحتونو دی په وارم دی نو دوی چې کله د اوبو د یو تعداد خلکو راوړولې پټیته نو مخکې ورخت نه بل چا خلاص چې خلاصې کدو ته سره د مونږ د حیا نه کې څنګه چل ول د اوس په جې پاتې ما وزمکه پاتې سوځيږي او توس نور تر ال تخپل ځان ته وباړې او ورته لباس خو لنډه خبره ته بالا سو بس کلشنکو بیر واسطه ډاډ ډاډ سړی ویشت چې ویشتو نو هغه د هغه جانب مقابل هم راغله خلک ترمنځ رسول الله خدای کور پر هر څه او به هم پاتې شو ځمکه هم پاتې شوه وتښتېدل نو هغه ځمکه باندې تر څه پورې مغسې لانجم پاتې ده او هغه ځمکه هم پاتې ده خلک پرې لاړل ځمکه پاتې اوبه پاتې دي خلک ترنه له منځه لاړل کنه اوس ګوره چې لږې صبر کړی وای او سیلۍ کړی وای هم به د دې ځمکه اوبه هم د هغه دی به هم ژوندی و هغه به ژوندی و د په مرګ رخصه هغه په ژوند رخصه
خوشته داسې کلي چې پکې د اوبو د اړون لپاره ټاکلي میتودونه او لارې یې برابرې کړي چې پر بنسټ یې اوبه لګول په سم او منظم ډول ترسره کېدای شي د غور ولایت د تسراغې د کلي اوسیدونکو رستم غیاسي وایي چې د دوی په کلي کې اوس تر ډېره حده د اوبو پر سر شخړه کمه شوې ده دا چې څنګه
مخکې خو بچې وې به سیستم اوبه وي هر سړي کښې به چې تګه و بس په اوبو باندې به په خپل مځکه به راچاپه کړلې نو بل سړی به راغی هغو به لاندې اوبل ولې پاس به بل سړي چاپه کړه هغه به چې راغی نو ستړی به هم و غصه به و بعد دوسه به په جنګ شو نو ډېر دا حتی داسې جنګونه شوي چې یعنې دوغونه که درته وایم چې دښمنۍ هم پیدا شوې شوي دي په همدې اوبو د کښتو باندې ولې کښت ډېر د کښت وچ شي یا تګی شي د سړي سخت زړه پرې بادېږي نو په همدې حساب باندې بیا پخپه د هغو موږ یو سیستم ورته جوړ کړو د اوبه هم په نوبات کړلې مځکه هم جریب کړلې تخمریز هم معلوم کړو بس هغو ته هم بیا اوبه وټاکې چې مثال اووه ساعته دولس ساعته پنځلس ساعته به دغه بیا نو که کښت وبي که نه وبي نو دغه اوبه دي د تا د مځکې نو هغه وخت اوس وخت مشخص دی نو هر سړی په خپل وخت ورځي خپل کښت وبي وي نو دغه جنجال او دا شان اوس نشته کلي کې نشته دی حتی په ولاتو کښې اوس په ډېرو ځایو کې دا شی په موږ خلکو کښې خو دا د نوبت رواج دی او په نورو خلکو کښې یو میرا ورته یا یې میرا ورته نیسي په غنمو یا په پیسو باندې ورته نیسي هغه بیا ګرځي په دو کښتو په یواله باندې ګرځي اوبو مسلحت ټول دغو میراو ګوري چې کوم کښت تګی دی ضرورت اوبو ته لري اوبه اول او هغه حق اولیت دغو سړي دی هغه کښت به اوبه وي بیا بل ته ورکوي یعنې هغه ځمځکې وال او د کښت ول بخیل ته په یواله باندې صلاحیت نه لري
افغانستان کې د ښې او پایدارې کرنې لپاره د اوبو په برخه کې د پرمختګونو ضرورت دی چې کرنه ډیره او دغه هیواد د بیلابیلو کرنیزو حاصلاتو په برخه کې پر ځان بسیا کړي د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله شریف چې اوس په کابل کې دولتي دنده لري وایي
اول خو مې خپل دولتي ارګانونه لکه کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت نه او ریاستونو نه اړونده ولایتونه چې کوم ریاستونه دي کوم موسسات چې د اوبو په برخه کې کار کوي باید چې کومې ولیې دي بندونه دي اوبو په برخو کې ستونزې مشکلات لري باید چې دا زیات کړی شي یا کوم بندونه چې دا ترمیم کړي جوړ کړي نو چې دا اوبه زیات شي دا مشکل حل شي اوله پیشنهاد یا وړاندیز مې دا دی او دویمه برخه کې د کلیوالو نه دا غواړم چې هر کلي کې اوس خو وکیل ګزران دي وکیلان دي شوراګانې دي مشران دي هغو ته مې دا وړاندیز دی چې دا کوم دهقانان دي زمونږه او کوم خلک زمونږه ځمکې لري باید چې دوی سره په دې روکو کې نو جمعې په ورځو کې منځونو کې راټولېږي مخ دوی ته داسې یو سیستم جوړ کړي یو پلان ورته جوړ کړي تاسې مقات چې نن پلان کې د ځمکې یا د اوبو د اوبو کولو ورځ ده بیا پسې د احمد کاکا ده د محمود کاکا ده دې ته یو پلان جوړ کړي تر څو ستونزې راپیدا نه شي مشکلات راپیدا نه شي
نوموړی زیاتوي وی د وچکالۍ له وجې د پخوا په پرتله دا ستونزه په کلیو او بانډو کې زیاته شوې چې باید ورته جدي پام وشي، کنه پایلې به یې ښې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک د کابل د شکردرې ولسوالۍ د شاوروس بند د جوړېدو تر څنګ د نورو لویو او وړو کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په خبره یې د شاوروس بند 9 میلیون متر مکعبه اوبه زیرمه کولی او 2200 هکتار ځمکه خړوبولی شي.
د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د هیواد په 4 ولایتونو او په ټولو ولسوالیو کې د اوبو مدیریت د کرنیزو ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې ګڼ شمېر پروژې تر لاس لاندې لرو، چې د کانالونو په برخه کې تر 2000 زیات کانالونه جوړ شوي دي. عملاً خلک ترې استفاده کوي. په ساحو کې په 14 کال کې به 100 کانالونه نور تطبیق کیږي، جوړیږي به، او په راتلونکي پلان کې په زرګونو نور کانالونه لرو چې دا به جوړیږي. په ټوله کې د اوبو د کمښت ستونزه د اقلیم د بدلون بحران ده، ستونزه ده د وچکالۍ ستونزه ده چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال ورښتونه کم وو، واوره او باران کم وشو. دغه ستونزه به انشاءالله په راتلونکي کلونو کې حل وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدر منه دوستانو، دا چې په کلیو کې د اوبو په سر شخړه څنګه راکمولی شو، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د غزنی ولایت د بیرکه د کلي مشر قدرت الله شهزاده څخه کړي چې اورېدو ته یې تاثیر بولم. زیاتره وخت په کلو کې د اوبو په سر جنګونه وي، اله تاسو څه بولئ چې ولې دغه جنګونه ډېر کیږي؟
اصلا خو داسې ده، کله چې موږ تاسو ته په کلو بانډو کې د تجربه سوي ده، کله چې کوم کال وچکالي وي اوبه نه وي، نو خلک طبیعي ده چې د خپل زراعت د رسېدو لپاره په اوبو باندې جنجال کوي. خو بیا کلي کې تقریبا په اکثرو کلو بانډو کې ولسوالیو کې داسې یو رواج ده چې کله اوبه کمې وي بیا د هغو لپاره یو مراب نیسي، مراب په نامه باندې، نو یو مراب نیسي بیا هغه نظر هغه کلو ته د هغوی د مځکو په اندازه باندې اوبه تقسیمات ورکوي، یا په ساعتو باندې یا په شاورزو باندې داسې اوبه تقسیموي. نو کله چې هغه مراب منصف وي او صحیح انسان وي، نو بیا هغه خلکو ته خپل حق رسیږي. کله چې نه وي، بیا بعضې ځای کې د کلي او بعضې ځای کې د قوم، بعضې ځای کې د خپلوي په اساس باندې بیا دغه مراب هم خپله تخطي کوي، یا اوبه چاته زیاتې ورکوي، چاته کمې ورکوي. نو بیا دلته دا پېښېږي چې د خلکو تر مابند، د کلو تر مابند په اوبو په سر باندې لانجې راپورته کېږي. نو بیا بالاخره دا لانجې اول لفظي شخړې وي، بیا بالاخره فزیکي شخړو باندې اوړي، جنګ کېږي، سر ماتېږي او لاس ماتېږي، او بیا داسې جنجالونه رامنځته کېږي.
تاسو یادونه کړئ، تاسو د ولسوالۍ په سطحه البته تاسو مشران استئ د خپل کلي، تاسو بیا څه کوئ چې کله دغسې شخړې منځته راشي په کلو کې؟
بیا کله چې داسې شخړه په نه تنها یوازې زموږ په کلي کې، البته د ولسوالۍ په سطحه باندې داسې یو شخړه رامنځته شي چې هغه سبب ګرځي سوي چې په هغه کې سرونه مات سوي وي، حتی کله کله قتلونه پکې سوي دي، کله کله پکې مړي رامنځته سوي دي. بیا نو خلک راټولېږي، راځي، بیا زموږ کور ته زموږ پلار شتون تر اوسه هم الحمدلله حیات ته، او دغې ولسوالۍ په سطحه باندې عمومي مشر ده، بیا راځي زموږ کور ته، او دغه کلي او د څو کلو نور ملکان راځي، مشران راځي، بیا نو زموږ کره، او بیا خلک یې زموږ کره راغواړو، بیا دریم جایټه کې بیا زما پلار په مشري باندې بیا ورځي خلک هلته، نو بیا د دوی تر مابند فیصله کوي، بیا دوی تر مابند روغه جوړه کوي، او دوی بېرته سره پخلا کوي.
د دې ستونزې د دایمي حل لپاره چې خلک مثلا په اوبو باندې بیا جنګونه کوي، څه کول پکار دي؟
اصل خو یو لاره دایمي حل دا ده چې په کلو بندو کې موږ تاسو چینی لرو او سربندونه لرو. که چېرته زما په نظر باندې د هرې ولسوالۍ په سطحه باندې یو دوه درې بندونه د اوبو جوړ شي، کله چې بیا داسې وچکالي رامنځته کېږي او هغه اوبه ذخیره شي، او بیا د ذخیرې نه وروسته هغه اوبه بیا دومره کفایت کوي چې هغه کلو ته ورسیږي په صحیح شکل باندې، نو بیا خلک له وچکالۍ سره نه مخامخ کېږي. یو حل د لارې دا ده، او بل حل د لارې دا ده لکه مخکې ماسو ټول، کله وچکالي رامنځته کېږي خلک باید خپل اول دغه تصمیم ونیسي چې اول لکه څنګه چې هر انسان د زراعت لحاظ متضرر کیږي جانب مقابل هم متضرر کیږي او په دې باندې ځان مکلف وبولو چې موږ باید حق او عدالت په نظر کې ونیسو.
په دې هیله چې به ورځ خپلې ټولې اوبه د ګاونډیانو څخه راوګرځو او د اوبو په سر شخړې هم ختمې شي، خپل خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
درمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانیم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.